دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو پرمانه پېښه لومړی به خبرونه اوري
ویان سید سلیمان شاه که څه هم چې د پاکستان د لړمحال حکومت د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکتی یو ځل بیا د قانوني اسنادو نه لرونکو افغان مهاجرینو ته د نومبر تر لومړۍ ورځې پورې له پاکستان نه د وتلو خبرداري بیا تکرار کړ. یو شمېر افغانان چې د سپین بولدک په لاره افغانستان ته وړي شکایت کوي چې پاکستاني چارواکو د چمن سپین بولدک په غاړه د افغانانو تګ راتګ محدود کړی. د مسافرو د تګ راتګ لپاره له یوې نوې پالیسۍ نه استفاده کوي. ایوازی د قندهار، هلمند، اورزګان او زابل ولایتونو اوسیدونکو ته چې د هویت الکترونیکی پانی ولري پاکستان ته د ننوتو اجازه ورکړي. د رویټرز اژانس رپورت لمخه په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د خراسان څنګه د پلي خمرې په امام زمان جامع جماعت کې د هغه مرګانی برید مسولیت قبول کړي چې لامل یې لس کسان وژل شوي او لږ تر لږه شل کسان ور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو علی کمشنرۍ د هرات ولایت د تیرې اونۍ له زلزله ځپلو خلکو سره د مرستې لپاره د شنبې په ورځ د تلې په 28مه مرسته ورکوونکو هیوادونو او خیریه بنسټونو ته د 14.4 میلیون ډالر بسپنې خواست وکړ. ګڼ شمېر کورنۍ چې د هرات د ولایت د زندهجان په ولسوالۍ کې په تباه کوونکې زلزلې کې خپل کورونه له لاسه ورکړي تر اوسه لا د شین اسمان لاندې په پلاستیکي خیمو کې دېره دي او د بشري مرستو انتظار کوي. له بل خوا د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي چې د هرات په ولایت کې د 6.3 درجو زلزلې وروسته د نورو ټکانونو او د شګو توپان له امله د افغانستان په لویدیځ کې یو بشري ناورین رامنځته شوی. دغه نړیوال سازمان وای په زلزله کې تر ټولو زیات زیان خزو او ماشومان ته اوخته. ل امریکا غږ واشنگتن نه د افغانستان سیمې او د نړۍ خبرونه اوري. د طالبان حکومت د هرات ولایت له زلزلې ځپل خلکو سره د پاکستان د حکومت مرستې رد کړې دي. یو حکومتي مقام چې نه غوښتل نو می واخستل شي امریکا غږ ته د چهارشنبې په ورځ ویل چې دغه پریکړه د پاکستان د لنډمهاله حکومت د صدر اعظم انور الحق کاکړ خو د ایکسپورټولنیز شبکا د افغانانو په اړه دی او پرونکو پیغام د خبرول نه ورسته او شو. دا واشنگتن دی سعودي عربستان د اسرایل سره د اړیکو د دکول بهیر زندولې ایوه با خبر سرچینه د فرانس پریس اژانس ته ویل چې سعودي عربستان له اسرایل سره خبرې ورسته له هغه وزندولې چې د اسرایل پوځ غزې په تړانګا کې د هوا او ځمکې لارې بدونه پیل کړل. د اسرایل په متقابلو هوایي او ځمکني بریدونو کې تر اوسه د غزې په شمال کې 2215 کسان وژل شوی دي او شاوخوا 2000 نور ټپیان شوی دي. ګڼ شمېر ماشومان او ښځې هم په وژل شوو کسانو کې شامل دي. د اکتوبر په 10مه پر اسرایل باندې د حماس په یو پراخ برید کې هم د یو شمېر خارجي اتباعو په ګډون لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي. د بل خوا ویل کېږي چې اسرایل د غزې د شمالي سیمونه د څپاسه 1 میلیون اوسیدونکو د وتلو لپاره د جنوب په لورې د تګ دوه لارې ټاکلې دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له اسرایل سره په غزه کې د ملکی وګړو لپاره د خوندي ځایونو په ټاکلو باندې خبرې کړې. بلینکن د جمعې په ورځ د اکتوبر په 14مه اسرایل ته سفر وکړ. د دفاع وزیر لوید آستن هم د جمعې په ورځ تل ابیب ته رسیدو وروسته د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او یو شمېر لوړپوړو اسرایلي مامورانو سره ملاقاتونه وکړل. په عین وخت کې د مصر حکومت له غزې نه د سینای ټاپو وزمې ته د فلسطینیانو لپاره د اجازې ورکول نه ډډه کړې. ممکن چې د غزې له تړانګې نه مصر د فلسطیني مهاجرینو له یو غټ بهیر سره مخامخ شي. لبل پلاوه ایران اسرائیل ته د یو پراخه ساحوي جنگ د امکاناتو په اړه خبرداري ورکړه. ایرانی چارواکي وای چې د حماس او اسرائیل ترمنځ ممکن دغه جنگ په منځني ختیځ کې په یو غټ سیمه ای جنگ بدل شي. په داسې حال کې چې د نړیوالو توجه د غزې د تړانګې په لور ده په اشغال شوی لویدیځ غاړه کې هم د ناقلو يهودو او فلسطینیانو ترمنځ شخړه زیاته شوې. تیرې وی هفته په دوران کې 45 فلسطینیان له اسرایلی عسکرو سره په نښتو کې او یا د ناقلونو په حملو کې وژل شوی دي. په لویدیځه غاړه کې د ملګرو ملتونو څارونکو وای چې دا ونی د تلفاتو په حساب د فلسطینیانو لپاره د 2015 میلادي کال وروسته تر ټولو خونړی ونی و. او پرون د چهارشنبه په ورځ د تلې په 28مه په متحده ایالاتو او په لاتین امریکا کې بشپړ کسوف رامنځته شو. دا بشپړ کسوف هغه وخت رامنځته کیږي چې سپوږمۍ د لمر او ځمکې ترمنځ سفر کوي او سورې پر ځمکه باندې لویږي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د راپورټونو ترڅنګ لومړی دا راپورټ لرو چې د پاکستان د لنډمهاله حکومت د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بکتی یو ځل بیا په دغه هیواد کې د قانوني اسنادو نلرونکو کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ ورځې د پاکستان څخه د وتلو خبرداري تکرار کړي. پس پین بولدک ځنی افغانان وایي چې پاکستان د چمن سپین بولدک په سرحد د افغانانو تګ راتګ محدود کړی دی. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شنواری پر پورت کوي.
د کندار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې پاکستان د تیرو څو ورځو راهیسې د کندار سپین بولدک او چمن په لار دغه هیواد ته د مسافرو تګ راتګ لپاره تیوي نوي کړنلارې څخه کار اخلي او یوازې هغو مسافرو ته چې د څلورو جنوبي ولایتونو کندهار، هلمند، اروزګان او زابل الکترونیکي پیژندپاڼې ولري پاکستان ته د ننوتلو اجازه ورکړي. د مخه پاکستان د همدې ولایتونو اوسیدونکو ته په کاغذي پیژندپاڼو باندې هم د تګ راتګ اجازه ورکوله. د پاکستان حکومت د همدې روان اکتوبر میاشتې په سر د افغانانو لپاره دغه هیواد ته د تک شرایط ور هم سخت کړ او د وی دی پریکړې په اساس په د نوامبر د میاشتې له پیل څخه هیڅ افغان له پاسپورت او ویزې پرته پاکستان ته داخل نشي. یو پاکستانی چارواکي د نوم نه خو په شرط امریکا غږ ته ویلي چې دا نوی کړنلار به د نوامبر د میاشتې د لومړۍ نیټې څخه عملي کیږي. د بل خوا د پاکستان د لنډمهاله حکومت د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکتی د جمعې پر ورځ یو ځل بیا د خپل حکومت د څه د پاسه یو اشاره و میلیونو افغان کډوالو د ایستلو پریکړه باندې او ویل چې د غیر قانوني کډوالو لپاره د ورکړل شوی مهلت د پای ته رسیدو وروسته به د پاکستان حکومت د هغوی د ایستلو په برخه کې هیڅ ډول جوړجاړی ونه کړي. هغه ویل چې د نوامبر د میاشتې تر لومړۍ ورځې پورې دي د اوسیدانی د قانوني اسنادو نه لرونکي کډوال په خپله د پاکستان څخه ووځي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې پاکستاني امنیتي ځواکونو او پولیسو کراچۍ او نورو ښارونو کې د افغانانو د نیولو او په زندان کې د اچولو د اقداماتو په دوام په یو نوي اقدام کې د دغه هیواد په ځینو سیمو کې د افغان کډوالو د کورونو رنګ ول هم پیل کړی دي. د طالبانو حکومت د افغان کډوالو په اړه د پاکستان د حکومت په نوې کړنلاره باندې کلک انتقادونه کړي او د طالبانو د حکومت وایي زبی الله مجید له پاکستان څخه غوښتي چې په خپله پریکړه دي د سره غور وکړي. د افغان کډوالو په وړاندې د پاکستان د حکومت نوې اقدامات ته د طالبانو د حکومت د چارواکو د خبرګونونو په لړ کې دغه حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تنگزي د بلخ په ولایت کې یوې غونډې ته د چهارشنبې په ورځ په وینا کې ویل چې پاکستان د افغان کډوالو د مسالې څخه د دوی پر حکومت د پیشار د وسیلې په توګه کار اخلي. په اسلام آباد کې سیاسي چارو یو کارپو حسن خان په دې باور دی چې د نوامبر تر لومړۍ ورځې د مخه به په دومره لوی شمېر افغانان افغانستان ته ستانه نشي.
توګه غیر قانوني غیر ملکیان دي په پاکستان کې چې په هغه کې بیا افغانان ډېر زیات دي. هغه نه چا سره چې پی او آر کارت دی یا د چا سره ویزا ده، بلکې هغه چې د هغوی سره هیڅ قسمه اسناد نشته دي، نو هغه هم کافي زیات دي. نو زمانه دی خیال چیرې لکه د 1 نومبر پورې به داخلک په خپل لاړ شي. د 1 نومبر نه پس بیا د دوی خلاف چې کوم دی هغه نیول کیږي به بارډر ته به دوی اوړل کیږي او ماغه پالیسی به بیا شروع کیږي. نو د 1 نومبر پورې خو مشکل ده چې دا دومره خلک وځي، ځکه وسو پکې دغه تقریبا سم په خیال ول ستل سرځ پاتې شولې. نو وسه پورې خو مونږه کتلی نو لکه پدې کې به لاکو پورې کسان هم نه دیتلی. نو دا یو ماته خو یو ډېر داسې تاریخ کاری چیر د لکه غیر حقیقت باندې بنیاد دی.
حسن خان د چمن سپین بولک بلار کې د نوی کړنلارې پلی کېدل هم د پاکستان لخوا د نوی اعلان شوی کړنلارې خلاف بولي او وایي چې د دې کړنلارې څخه زیات زیان هم هغو سوداګرو ته ورسي چې د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته روزانه تګ راتګ کوي.
ماته خو خپل باندې دا د پاکستان چې کومه بنیادي پالیسی ده دا د هغې خلاف کاری.
د یو سند رژیم په نوم د دغې کړنلارې هدف دا ښودل کیږي چې پاکستان د ترهګرو او قاچاقبرو په ګډون د ناقانونه تګ راتګ مخه ونیول شي. د سرچینو د معلوماتو له مخې د پاکستان حکومت کړنلاره د پاکستان ټولو سرحدي مقامات ته استولی. په دغو اسنادو کې ویل شوي چې افغانان یوازې په پاسپورټ او ویزې باندې پاکستان ته سفر کولی شي او له افغانستان څخه پاکستان ته د سفر لپاره بل هیڅ سند نه منل کیږي.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی
او رادیو خبرونه د یاسر ساتلایت لا طریقه وګورئ او واوري د نوی ساتلایت لاري تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 چنل او د آشنا رادیو خبرونه په 4598 چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
پرون اسرائیلی ځواکونه هم د غزې پر تړانګې خپل بریدونه تداوم ورکړی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په یو تلویزیونی وینا کې ویلي غواړي حماس لمین زیوسی او اوسنی پیل شوي عملیات یوازې د کار پیل دی. د بلې خوا په داسې حال کې چې اسرائیل د غزې له ښار څخه کابو 1,000,000 فلسطینیانو ته د وتلو امر کړی، د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د اسرائیل او مصر او اردن په ګډون د ګلف له هیوادونو سره مهمو بحثونو ته دوام ورکړی دی. نور حال پر پورت کې.
په استانبول کې په زرګونو کسانو په داسې حال کې پر غزې د اسرائیل روان برید وغانده چې هغوی له یاد هیواد څخه د حماس د مشرانو د ایستلو غوښتنه کوله. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان ډیر ملاتړ د مذهبي او اسرائیلو ضد بنیاد څخه دی او نوموړی په تیر کې د یهودانو د هیواد په غندلو کې مخکښ و. خو یو شمېر شنونکي اوس مهال د اسرائیلو په اړه د ترکیې د ولسمشر چلند یو څه متفاوت بولي او د هیواد د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د حکومت سره د اړیکو د رغېدو په اړه د نوموړي وروستیو هڅو ته اشاره کوي.
ل اسرائیل سره نږدې کېدل د ولسمشر لپاره ډېر مهم دی. زه فکر کوم د هغه لومړی خبرګون او دویم خبرګون د هغه څخه په نسبت چې په خوای د داشان مسلو پر د لوت ډېر کم وو.
مثبت ټکو ته پکاتو په انقره کې د اسرائیل سفارت د وی ویډیو په خبرولو سره د ترګانو مننه کړې چې د ټولنیزو رسنیو لاري له اسرائیل سره یو والی څرګند کړی دی. خو په انقره کې د حماس له سیاسي مشرانو سره د اردوغان غونډه او د اسرائیل د اچ وای د حماس جک پوری غړي په ترکیه کې اوسې کې احتمالا د رواني میاشتې د خنډې بریډ ورسته د اسرائیل د حکومت تر څار لاندې راشي.
باید ووایم چې حماس په ترکیه کې حضور لري. دا حقیقت ده چې د حماس غړي په ترکیه کې فعالیت کوي او دا هغه څه دي چې د اسرائیل له اړخه خبرداري ورکول کیږي.
اردوغان ادعا کوي چې له حماس سره نږدې اړیکې هغه ته اجازه ورکوي چې د منځګړی رول ولوبوي او په یاد ډل کې د ایران د نفوذ مخه ونیسي. رویټرز خبری آژانس د یو ترکی چارواکي په قول لیکلی چې انقره د حماس لخوا د څه باندې سلو اسرائیلي اتباعو په خوشي کېدو کار کوي. ترکیه که څه هم د حماس د بریدګرو سره د حساب کتاب په اړه د نتانیاهو له غوښتنې ملاتړ کوي او د اسرائیلو د زغم غوښتنه هم کوي.
زه په دې ټکی کې د نتانیاهو ملاتړ کوم. هغه باید د خپل حاکمیت او ځمکني بشپړتیا پر اساس د دغه جنایتکارانه عمل عاملین ونیسي او سزا ورکړي او د ځان دفاع وکړي. خو لدی وروسته که هغه ماشومان او ملکی خلک ووجني دا په یو شکل قومي لمنځورلو او نورو جرمی اقداماتو باندې بدلیږي.
د ترکیه اکثریت همدا مخالف ګوندونه د فلسطین ناتر کوي او اسرائیل غندي وی همدارنګه د مظاهرو غوښتنه کوي وایي دا کار پر اردوغان فشار زیاتوي چې د اسرائیل په وړاندې خپل موقف سخت کړي. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنيتي اقتصادي او ټولنيزو مسايله د افغانستان سيمي او نړي باندي د جوړ سيډنيز باس مهمه ونيزه خبرونه هايل د هري جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونيمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ للاري په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلويزيوني خبرونه
اوریدونکو د امریکا محافظه کارو جمهور غشتونکو د جمعې په ورځ د یو اتیا په مقابل کې د یو سلو لیر وشتو رای سره جیم جوردن د امریکا د کانګریس د رئیس د چوکۍ لپاره نومولیدي. دا د امریکا د استازو د جرګې لپاره د رئیس د ټاکلو دریمه د ناندرویو ډک ورځ وه. شنونکو وایي چې جیم جوردن باید د امریکا د استازو د جرګې د کافي غړو رای ترلاسه کړي. نور حال پر پورت کې.
د امریکا د استازو جرګه د بونبس سره مخ ده. دغه جرګه نه اسرائیل او نه هم اوکراین ته د مرستو لیګلو لپاره کوم قانون تصویبول شي. در هغه چې د دې جرګې غړي روانه ونه جیم جوردن ته د دې جرګې د ریاست لپاره رائے ورکړي، دا حالت به هم دا ډول روان وي.
زه فکر کوم دا خونه متحد کولای شم. زه فکر کوم زه به دوی ته ورشم او ورته به ووایم چې موږ څه کول غواړو او دا ولې مهم دی.
جیم جوردن د یو اتیا په مقابل کې په 214 سری رایو سره د جمهور غوښتونکو نوماندي وګټله. د اوس د دې لپاره چې نور 211 اړینې رای ترلاسه کړي، د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره یوازې یو څو ورځې لري.
ستوند دا چې د هر چا غوښتنې توپیر کوي. د بلګې په ډول که د ځینو خلکو سره یو ډول ژمنې وشي، دغه ژمنې بیا نور اساس خواشینی کوي. له دې امله باید ډېر متفاوت ژمنې وشي، خو دا کار د ګوند دننه خلک خواشینی کوي. همدا لامل دی چې د استازو د جرګې د احتمالي رئیس لپاره یو نری لار باندې تلل وي. همدا لامل دی چې موږ ولیدل چې یو رئیس لاوار د مخه له ریاست څخه وایستل شو.
دا د امریکا د استازو په جرګه کې د جیم جوردن نه هم دا ورده د بایدن د ادارې په تړاو د سیډونو کولو له عمله مشهور دی. نو موري د امریکا د استازو د جرګې د ګوخه کړل شوی مشر کیون مکارتی ملاتړ هم تر لاسه کړي.
زما په باور جیم جوردن با په خپل دنده کې بریالی وي.
هغه وخت چې د استازو د جرګې عمومي غونډه جوړه شي، اټکل دا دی چې په استازو جرګه کې د ډیموکراټانو مشر حکیم جیفری به 212 رای تر لاسه کړي.
House Republicans
دا سازو جرګی جمهور غوښتونکو غړو داسې یو څوک چې پښپاړس کال یې یو قانوني لایحه نه ده تصویب کړي، د جرګی ریاست ته نومند کړي. د دې لامل دا دی چې د نوموړي موخه د امریکا خلک نه دي. د نوموړي موخه د درواغو او د سازشونو د تیوري جوړول او د امریکا د خلکو ترمنځ تفرقه چول دي.
ځینې ډیموکراټانو د 211 نورو رایو د ترلاسه کولو لپاره د واک د شریکولو د هوکړې وړاندیز کړي. جمهور غوښتونکو هم د داسې لارو چارو په لټه کې دي چې د استازو وسانی موقت رئیس پاتریک میک هنری ته د قوانینو د تصویبولو واک ورکړي. اټکل دا دی چې د استازو جرګې ټول غړي د رواني دوشنبه په ورځ د جرګې د عمومي مجلس لپاره واشنگتن ته راستانه شي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خپرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. نړی سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
راپورټونه ته دوام ورکوو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری د هرات ولایت د زلزله ځپلو کورنیو سره د مرستې لپاره 3.4 میلیون ډالر غوښتنه کړې ده. د بل خوا د خوړو د نړیوال پروګرام د مطبوعاتو څنګ مشر فیلیپ کراف امریکا جخته ویلي چې زلزله ځپلو سره د مرستو رسولو په وړاندې تر ټولو لوی ستونزه د بودیجې کمښت دی. نور حال پر پوت کوي.
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان ستيفن دوجارک وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری په هرات کې زلزله ځپلو ته د مرستو رسولو په مخه د تباندې 14 میلیون ډالرو راټولولو غا کړی دی.
HCR today launched an appeal for
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری د افغانستان په لویدیز کې د زلزله ځپلو سره د مرستو د زیاتولو لپاره د 14.4 میلیون ډالر غوښتنه کړي.
د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې خلکو هر څه له لاسه ورکړي دي.
ضرورت به کم داریم، به خیمه داریم، دغه قضا داریم. اکثریت همي مردم که هسته یا کسبکار است یا بالاخره دکانداره، اینا همه به حساب قضا به قضا اینا ضرورت دارم، پول پیسې چیزی ندارم.
د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې په هرات کې په ورستیو زلزلو کې لزرو زیات کسان مړ شوي او 2300 نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي کې دي چې د تلفاتو شمیر نور هم زیات شي.
شوار دارم سکته کړده 20 نفر نون خورم
آمدم اینجا آواره شدم. همینجا آواره شدم. من دربار خدا شیشیم. دخترم فلج شده. از ترس.
بلخوا افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استاد توماس ویست د هرات ولایت زلزله ځپلو سره په عاجل ډول د دغه هیواد د $12 میلیون بشري مرستو د برابرولو خبر ورکړی دی. له دې ټولو سره سره په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د مطبوعاتو د څانګې مشر فلیپ کراپ امریکا سره په مرکه کې وویل چې خلکو سره د مرستو لپاره د بودیجې کمښت لویه ستونزه ده.
Our biggest problem is funding.
زموږ لوی ستونزه مالی تمویل دی. دا زلزلہ په داسې وخت کې شوې چې لمخه موږ سکه 10 میلیونه کسان د مرستو لیست څخه ایستلي. خلکو سره مو د مرستو اندازه هم کم کړی.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې ویلي چې د هرات په ولایت کې زلزلو او د زلزلو وروسته ټکانونو 2399 کورونه د خاور سره خاورې کړی دي او 1500 کورون څخه زیات نور کورونه قسمن ویجار کړی دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
نن او وضعیت د نړۍ سیمي او د افغانستان پر روانو چارو او د نننی وضعیت په حق لا خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
او په کابل کې یو افغاني مېرمنې تر دروزه روزیاتو شزینه کارکونکو ته د لاسي توکو د جوړولو او بازار موندنې په برخه کې د کار زمينه برابر کړې ده. د لاسي توکو تر جوړولو وروسته د توکي تر نړیوالو مارکیټونو رسیږي. طالب چارواکي وایي دوی ژمن دي چې د اسلامي اصولو په چوکاټ کې د مېرمنو لپاره په کور دننه د کار فرصتونه زیات کړي. نورحال د شمس آریان پروپورت کوي.
دا په کابل کې د اصل تجارتي شرکت هغه ځای دی چې په زرګونو میرمنو ته د لاسي توکو د جوړولو په مرسته د اولاد نفقه پیدا کیږي. د دې شرکت مشري سمیرا گوهری کوي. اغلې سمیرا وایي چې تر دروز روزیاتو افغان میرمنو ته د کار زمينه برابر کړې ده چې د ټکنالوژي په مرسته د افغان میرمنو لاسي توکو د نړۍ تر ګوټ ګوټ رسوي.
ما خوشبختانه داریم آن دست خانمایی که چی در پایتخت افغانستان و به این شکل در ولایات مثل بامیان، میدان وردگ، غزنی، هرات و بسیاری از ولایات‌های دیگه افغانستان که به شکل بسیار منظم محصولاتشان را تولید میکنن و به این شکل اونا در دسترس کمپانی اصیل قرار میتن و ما هم محصولاتشان را از طریق دیجیتال شاپ خودشان که در روی وبسایت اپلیکیشن اصیل ایجاد شده را مسئلهشان را قرار میتیم و اونا از طریق میتونن که مسئلهشان را بفروش برسنن و آید بکنن.
په همدې شرکت کې شاکیره شمس د خیاطی په برخه کې خورا مجرب و استاد ده چې نږدې 15 کال کاری تجربه لري. که څه هم دا میرمن د خپل روزمره یت څخه خوشاله نه ده خو بیا هم د وسنوی کړکیچونو اقتصادي حالات په پرتله غنیمت ګڼي.
تاثیرات شرکت اصیل 100% بالای کارگاه ما تاثیرات مثبت داشته، چون اگر امی شرکت اصیل نمی بود البته ما آل در کنج خانه بدون کاربار می ماندیم، چون ما اعاشه و اباطه فامیل خدا از طریق نظمی دوخته که ما می کنیم و شرکت اصیل به فروش می رسانه، ما البته مصرفش پیدا می کنیم، از اینجا دستمزد را که می گیریم. ما امی شرکت از برکت امی شرکت اصیل است.
وروسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې د میرمنو پر کار او زده کړو بندیزونه ولګول، ډیرو لوستو میرمنو او ښځینه ښوونکو حرفوي زده کړو ته مخه کړه. په اصل شرکت کې هغه په لسګونو لوستي میرمنې د اړتیا په اساس خیاطي او نور حرفوي چارې مخته وړي، خو بل لور ته طالب چارواکي د میرمنو اقتصادي ستونزې مني. د دوی په خبره چې په کورونو کې د اسلامي اصولو په چوکاټ کې به د میرمنو لپاره د کار زمینې لا زیاتې کړي.
ځینې هغه میرمنې بې سرپرسته میرمنې، کونډې میرمنې د کار ټولنیزو چارو وزارت د فنی او حرفوي زده کړو په مرکز کې دوی ته زده کړو ورکول کېږي. البته د دوو هلته ټول مکمل داس ترتیب ورته جوړ شوی ده چې د شریعت په چوکاټ کې د میرمنو لخوا نه میرمنو ته زده کړې ورکول کېږي، او په دې سره موږ کولای شو چې په راتلونکي کې د کورني تولیداتو پروسس کې راغنده رول ولوبو او میرمنې په خپل کورونو کې د یو مړی حلال روزي څښتنی شي.
د اصل شرکت مسول او کارمندان وایي چې لدې کار څخه هدف د خپل اقتصادي ستونزو د مخنیوي ترڅنګ و نړۍ ته د افغانستان د خالص فرهنګ وړاندې کول او په نړیوال بازار کې د افغاني توکو او لباسونو موجودیت دی. شمسارین، امریکا غږ.
نو اوریدونکو دا د امریکا غږ سره مخاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي د اقتصادي وادي انرژي او د چاپیریال لپاره د امریکا د بهرانه چارو د وزارت مرستل هوسی ورناندز ویلي مهم منرالونه د نوې ټکنالوژي لپاره په بلاکونو جوړولو کې مهم دي که موږ په دې قدر ژوند چې د اقلیم د بدلون سره مبارزه وکړو. د بهرانه چارو د وزارت مرسل فرناندز د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د خبرو په څنګ کې د خبرو په ترڅ کې څرګنده کړه چې د لیتیوم، ګرافایت، ماګنیسیوم په شان د منرالونو لپاره په ضرورت کې چټک وده ده. اوس دستي تاسو ته یو مثال درکوم. اوس د لیتیوم 240 زکه اندازه استعمال شوی ده. موږ به د 2050 کال پورې ورته ضرورت ولرو. همدا اوس په اساسي توګه د دغو موادو تدارکات یو یا دوه هیوادونه کنټرولوي. موږ به دې ته ضرورت ولرو چې متنوع کړو، ولې ځکه موږ د کووید په وخت کې زده کړه کله چې د تدارکاتو سلسلې په یو یا دوه هیوادونو کې تمرکز پیدا کړ، دا یو خطر دی. کنکندنه په خپل یو دریم چیلنج دی. ډیر وار ټولنې چې دوی په شاوخوا کې مان کندنې فعالیتونه لري کړاو غالي. امنګ ته په کار ده چې د ټولنې لپاره لارې چارې ولټو او د هیوادونو لپاره چې له دغو فعالیتونو نه ګټه هم وکړي. موږ د هغو هیوادونو سره چې کار کوو دا یقیني کړو چې موږ انډیوالان یو او نه مازی یو ستونکي، ولې ځکه چې کارونه پیدا کوي او دا ځوانانو لپاره فرصتونه پیدا کوي چې په دې به قادر وي چې په خپلو هیوادونو کې راتلونکي ولري. په یو طریقه امریکا مرسته کوي، هغه دا ده چې د هغو چیلنجونو مخه ونیسي چې په مهمو منرالونو سره مخامخ شوی ده، چې د خوندي منرالونو د انډیوالۍ له لارې مخه ونیولل شي. د دیارلس هیوادونو او اروپایي اتحادیې نه منځته راغلې ده MSNP په دولتي او خصوصي سکتورونو کې په پانګه اچونه او مالیه او پرمختګ کې د ټولو انډیوالانو سره په ګډه کار کوي چې مسؤلانه کانکندنې پراسس کولو، ریسایکل کولو کې فرصتونه منځته راوړي. د بهرنیو چارو د وزارت مرسل فرناندز ټینګار وکړ چې د MSP اصول څرګند دي. موږ به دا خبره یقیني کړو چې زموږ شرکتونه د چاپیریال د لوړو اصولو پیروي کوي. د حکومت علي د اصولو د دې معنی دا ده چې اداري فساد زیان لري او موږ د ټولو سره همکاري کوو. ټولنې باید د دې ډول پروژو نه ګټه هم لاسته راوړي، کنه دوی به مخالفت وکړي او پروژې به پر مخ نه ځي. د بهرنیو چارو د وزارت مرسل فرناندز ویلي د اقلیم د بدلون د موجوده چیلنج سره د مبارزې کولو په نظر کې نیولو سره موږ ته پکار ده چې د دې ډاډ ورکړو چې هیوادونه مجبور نه کړی شي چې د چاپیریال د تخریبولو او اقتصادي ودې ترمنځ انتخاب وکړي. دا نه ده چې دا وکړي یا هغه یا سينرو، دا د دوه هدفونه دي چې موږ یې په ګډه غم خوړلی شو. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سره مخاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ پرونی اوریدئ.